د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له هم دی شی به پایل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسیده. په دې لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې به واوري چې د بریتانیا څو لوی مرستندوی ټولنې په خپل هیواد کې د افغانانو په تیر بیا ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره د بسپنې په ټولولو پیل کړی دی. په افغانستان کې بیا د بې وزلۍ تر څنګ خلک د خوراکي موادو له لوړو بیو شکایت کوي.
یو مون غنم سل روپۍ 200 روپۍ سوي، یو کیلو ګوز 15 روپۍ، یو سل شل روپۍ سوي، صحیح ده؟ یو لیتر تیل 15 روپۍ 80 روپۍ سوي. ملت څه شو کی؟
د کابل یو شمیر خاریان چې غواړي پاسپورت واخلي د طالبانو د پاسپورت د ریاست له چارواکو د پاسپورت د دفتر د ژر پرانستلو غوښتنه کوي.
مریض ډیر په وضعیت خراب کې کور کې راته پراته دي، ریاست پاسپورت کې لږ زره توجه وسي چې موږ مشکل حل سي.
د پاسپورت رئیس بیا وایي چې دغه بهیر به په څو لنډو ورځو کې په کابل کې بیرته پیل شي.
ماشینونه مر پر شوی دي، نو ان شاء الله په دانیږي چې ورځو کې به د پاسپورت هغه فعالیت په مرکز کې هم بیرته شروع شي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو دی او مشهور فعال کورنۍ وای ورسل دی چې ادریس خټک د پوزي محکمې لوري د جاسوسي په تور محکوم او په 14 کال بند محکوم شوی. له هیڅ شي خبر نه دی. دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوری است. نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه دی 14 هجری لمریز کال دی، لیندې یا قوس د میاشتې 15 د 2021 میلادي کال دی، دسمبر 14 ده. پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د طالبانو حکومت د 9 محکمو لپاره رئیسان وټاکل. د پاکستان لپاره د امریکا نومول شوی سفیر ډونالډ بروم د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي چې پاکستان کې به د ترهګرو ډلو القاعده داعش پاکستاني طالبان جیش محمد او لشکر طیبه پر ضد پریکنې اقداماتو پر التیا ټینګار وکړي. بشپړ خبرونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د شل کلنۍ جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د دغه کمیسیون ټاکل د 88 میلیارډ ډالرو دفاعي بودیجه یو برخه ده چې سنا جرګې د 9 مثبتو د 10 مخالفو رایو سره پرون تصویب کړه. له دې مخکې تېره اونۍ د امریکا استازو جرګې دغه بودیجه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن توشیه ته اړتیا لري تصویب کړې وه. د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون به له دواړو ګوندونو جمهوري پالو او ډیموکراتانو څخه جوړ 14 غړي ولري. ورته یو کال وخت ورکول کیږي چې په دې اړه خپل لومړنی راپور ترتیب کړي او د نهایي راپور د ترتیبولو لپاره د کمیسیون ته 3 کاله وخت ټاکل شوی دی. دا کمیسیون به د دغې جګړې یو بشپړ جاج اخلي او د راتلونکو عملیاتو لپاره به خپلې سپارښتنې وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلنه جګړه د 3 اګست په 1 کله چې ټول امریکایي او نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل پای ته ورسېده او طالبان بیرته په افغانستان واکمن شول. د طالبانو حکومت د 9 محکمو لپاره رئیسان وټاکل. د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد له لوري رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا رئیسان د سترې محکمې له لوري ټاکل شوي دي. طالبانو وروسته له دې محکمو ته نوي رئیسان وګمرل چې یو شمیر خلکو په محکمو کې د کارونو پر پرتسوالي د طالبانو له لوري د قاضیانو د بیا تبدیلیو او په کار د نه پوهېدو په اړه شکایتونه وکړل. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په نړۍ کې د بندي خبریالانو په کلنی راپور کې ویلي چې په 2001 کال په 10 هیوادونو کې 9 او بخې په 2021 کال په 10 هیوادونو کې 293 خبریالان بندیانو چې دا په 13 کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر ده. د دې کمیټې د معلوماتو پر اساس په 2021 میلادي کال کې په نړۍ کې 240 خبریالان وژل شوي چې تر ټولو ډیر په افغانستان کې وژل شوي. د دې راپور پر اساس په 13 کلونو کې هم تر ټولو ډیر خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو کډوالو لوی کمشنری پرون د ازبکستان د ترمز بندر له لارې افغانستان ته بشری مرستې واستولې. په وروستیو کې په ترمز بندر کې چې د افغانستان له خاورې تر 200 کیلومتره لږ واټن لري، د افغانستان لپاره د بشری مرستو د زیرمه کولو یو مرکز جوړ شو. د کډوالو لوی کمشنری یو ان اس سی آر وایي دا مرکز له افغانانو سره د بشری مرستو لپاره کلیدي بندر دی. د دې کمشنری له لوري پرون له ترمز څخه افغانستان ته 40 ټنه بشری مرسته واستول شوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری او د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په ایران کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د جنوبي کوریا د 2.5 میلیون ډالر مرستې هرکلی وکړ. په تهران کې د جنوبي کوریا سفیر یون کهون د روانې اونۍ د سیشن می پورس د ملګرو ملتونو له دواړو ادارو یو ان اس سی آر او یونیسف سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې په ایران کې له میشتو افغان کډوالو سره 2.5 میلیون ډالر مرسته کیږي. له دې سره په تېرو اوو کلونو کې په ایران کې له ډیره افغان کډوالو سره د جنوبي کوریا مرستې 10 میلیون ډالرو ته رسیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي متحده ایالاتونه د کوواکس پروګرام لري د افغانستان خلکو ته د 1 میلیون ډوز کورونا ضد واکسین مرسته کوي. ټام ویست په خپل ټویټر پاڼه کلی چې د دې سره به افغانستان ته د امریکا له لوري د واکسین مرسته 4.3 میلیون ډوزو ته ورسیږي. د ښاغلي ویست په وینا د دې واکسین ترڅنګ امریکا افغانستان ته 4.4 میلیون ډالر بشري مرسته کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تر اوسه پورې د کورونا په نوي بڼه او میکرون د چا د اخته کېدو کومه پیښه نه ده ثبت کړې، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د ناروغانو تر ټولو د مهم روغتون مسؤلان وایي چې تر دې دمه د او میکرون د ازمښت کېټونه نه لري. د افغان جاپان روغتون مسؤلان وایي نه یوازې د او میکرون د ټست عالی نه لري، بلکې د اکسیجن او نورو وسایلو د کموالي له کبله په بحراني حالت کې د لسګونو مراجعه کوونکو ستونزې حل کولی نه شي. د افغانستان د هوایی ځواک یو شمېر ښځینه غړي له نړیوال ټولنې په تیر بیا ناتو او امریکا څخه د مرستې غوښتنه کوي. دوی ازادي راډیو ته پر رالېږلو پیغامونو کې د ځان او د خپلو کورنیو د ژوند په اړه د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې ویلي:
نه د تیښتې ځای لرو، نه له دې هېواده تښتېدای شو او نه پکې اوسېدای شو.
دوی دغه راز ویلي، همغه راز چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د سپورت لوبغاړو، هنرمندانو او نورو ته غېږ پرانسته، دوی ته د هم پناه ورکړې. د افغانستان د هوایی ځواک پخوانیو خزینه غړو هم دا راز ویلي چې طالبانو تر اوسه پورې نه یوازې معاش نه دی ورکړې، بلکې تر تعقیب لاندې دي. طالبان وایي چې یو شمېر پخواني پوځیان خپلو لیکو ته ورجذب کړي دي. د پاکستان لپاره د امریکا نومول شوی سفیر ډونالد بروم د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې په پاکستان کې بل ترهګرو ډلو لکه القاعده، داعش، پاکستانی طالبان، جیش محمد او لشکر طیبه پر ضد پریکنده اقداماتو پر التیا ټینګار وکړي. د په عین حال کې وویل امریکا او پاکستان د القاعده، داعش او پاکستانی طالبانو پر ضد ګډ کار کوي، خو دوی هڅه کوي چې پاکستان د لشکر طیبه او جیش محمد پر ضد هم اقداماتو ته وهڅوي. د امریکا او پاکستان اړیکې په ځانګړي ډول له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته نور هم سړې شوې دي.
د افغانستان د څلویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم په مخړی د کابل او څنورو خارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراد په اساس پراتلونکو چلی رښت ساتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان ځای ځای ورېز د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفی 15، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفی 2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفی 6، مزار شریف اسمان ورېز د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفی 8، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4.
ازادي رادیو اوري سهارنی لومړنی خبری مجله پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې بي وزلي او لوږه د اوج ته رسېدو په حال کې ده، د بریتانیا څو لویو مرستندویو ټولنو په خپل هیواد کې د افغانانو په تیر بیا ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره د بسپنې په ټولولو پیل کړی دی. دوی وایي دا ابتکار به په افغانستان کې میلیونونو انسانانو له ژوندي پاتې کېدو سره د مرستې لپاره یوه کوچنۍ هیله رامنځته کړي. نړیوال مرستندوی ماسو وایي افغانستان د یو داسې ناوړه بشري بحران لور ته روان دی چې په نړۍ کې ساری نشته. نور بل اسمه څروانه واورو.
په بریتانیا کې لویو خیریه مؤسسو په افغانستان کې له 8 میلیونه وګړو سره چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په ګډه د مرستې ټولولو هڅه پیل کړه. دوی وایي له خلکو څخه د پیسو پر راټولولو به په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره یو وړه کړکۍ پرانیسي. د بریتانیا لوی مرستندوی مؤسسې وایي چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د 1 میلیون افغان ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ دی. په دې مؤسسو کې چې د ډي ای سي په نوم یادیږي د بریتانیا د نړیوال ژغورنې کمیټه، د بریتانیا سور صلیب، سیف د چلډرن او کافورد شامل دي. دوی به د هغو خیریه مؤسسو لپاره بس په نټوله کړي چې په افغانستان کې د اقتصادي سقوط، وچکالۍ، لوږې او کووید 19 له کبله له راغلي بشري بحران سره فوري مرستو ته اړتیا لري. د بهرنیو مرستو د کمیدو، د بیروزګارۍ د ډیریدو او د لومړنیو موادو د بیو له لوړېدو سره میلیونونه افغانان د لوږې له جدي خطر سره مخامخ شوي دي. د تعلقان شهر یو وسیدونکو جمعه خان ازادي رادیو ته موبایل د خوراکي موادو بای ورس په ورس لبړی شي او د په شمول ډیر خلک درانی ولو وسنه لري.
یو مون غنم 200 روپیه سوی، یو کیلو غوښه 15 روپیه، یو سل 100 روپیه سوی، یو تل لتر تل 15 روپیه 80 روپیه سوی. ملت چی شو کی؟
د همدی ولایت د بهاره کولوسوالي اوسیدونکو زرین ګل وای د بیروزګاری او قیمتي لاسه خلک د خپل اولادونو خرڅولو ته اړ شوی دی.
تاسو خلک تاسو د اوس خپل 15 کالن 2 کالن اولادونه خرج کړل، دوی درګه د ورور خپل اولاد ته خپل هغه ته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غاګ نه اوري ورور، هر سړی مصرف اورور خپل عيش نوش کړه. اقتصادي وضعیت ورور ته دوه حالات موږ رسیدل یو چې د اوس پهلن یو من ورور ته د اوس مجبور یو موږ په دغه چور کې د دې موږ روزي چای ورته د ول د رقم به نه توانه شو.
دی ای سی یا د بریتانیایی خیریه مؤسسو ټولنه وای په ژمي کې د لوږې د خطر له کبله 8 میلیونه افغانان مرستې ته اړتیا لري. دوی هم دا راځوي چې 1 میلیون ماشومان چې عمرونه یې تر 500 کلونو کشر دي په راتلونکو 3 میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د بریتانیا د خیریه مؤسسو د مرستې غوښتنې د اعلان خبرېده له پرون چهارشنبه څخه د بریتانیا په تلویزیونونو او رادیوګانو کې پیل شوه. د بریتانیا د سیف د چلډرن مؤسسې د بشري عملیاتو رئیس فونا مکشیلی وای یو کوچنی فرصت لري چې له ټولو افغانانو سره مرسته وکړي. حاضر د ما په افغانستان کې بشري وضعیت خرابت دی، ژمی چټک را روان دی. د همدارس وبل د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې بیرنی حالتونه لیدلې، خو په صداقت وای چې داسې بد حالت تر اوسه بل هیڅ ځای نه دی لیدلې. ډیر افغانان وای له یوې خوا د خوراکي موادو بیل وړي شوی او لبلې خوا کار او روزګار په ټپه درېدلې دی. شپېته کلن خانزاده د کونړ د مرکز اسرآباد د یوې دولتي مدرسې خادم دی. دی وای چې په خوانی حکومت د میاشتې 15000 افغانۍ معاش ورکاو، خو په چیرو څلورو میاشتو کې پرې درېدلې دی.
بچو نو مسان افغان دي داسې آیات مونږ درو چې اوسې وخرو ډیر مجبور شوی خلک ډیر پکه سم مخامخ دي څو ورځې سينه راکې یا دای وغړو خلک کله څه په کم مونږ لاله نکلي نور خو نه به خې په اندازې سخت ګران دي کومه ډیر ناکام کړو ماشومان ناکام نکړي ماشومان دی وګی دي دواینه پکاريږي.
بریتانیایي مرستندویو مؤسسو د بس پنی ټولولو اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د نړیوالې ژغورنې کمیټې یا آی آر سی اټکل وکړ چې راتلونکي کال به افغانستان په نړۍ کې تر ټولو لبدي بيوسلې سره مخامخ شي. په سلو کې ونی وی وګړي به د فقر تر کرشي لاندې ژوند ولري. د نړیوال ژغورنې کمیټې په لیست کې افغانستان په 2022 میلادي کال کې د نړۍ د بشري بحران له نظره تر ټولو د ناوړه شرایطو لرونکو هیواد ګڼل شوی دی. له افغانستان وروسته د یمن او ایتوپیا یادونه شوې ده. د دې کمیټې رئیس ډیوډ میلی بند له امریکا او نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان وضعیت ته لومړیتوب ورکړي او بیرنه یې وبولي. په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوال کمیټې رئیس ویکی اکین وای کله چې په 2010 کې افغانستان ته لاړه د هغو کسانو شمیر چې په بیوزلۍ کې ژوند کاوه 50% وو، خو اوس 90% ته لوړ شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل ان تبه وښو
وال سټریټ ژورنال رسپانې د یوې لیکنې سرلیک دی، د طالبانو په بیا واک منیدو سره افغان ښځې د پلرونو او ورونو له پخواني فشار سره مخ شوي. رسپانې د دې لیکنې په پایله کې د مرجان امیری په نوم د کورنیو چارو د وزارت د یو پخوانی کارکوونکي چې د طالبانو پر راتګ خپله دنده لاسه ورکړې عکس خپور کړی او په اړه یې لیکي. کله چې مرجان امیری د ښځو د حقونو لپاره د سپتمبر میاشت کې په کابل کې په یو لاریون کې ګډون وکړ، نو طالبانو هغه په لغتو وهله او ګواښي ورته وکړ چې پر سر به یې وولي. خو د ریپورت په وینا د څلیرش کلن افغانه چې تر ټولو زیاته وویروله هغه یې کور ته لستنېدو وروسته د پلار عکس العمل و. مرجان امیری ورسپانې ته کیسه کړې چې پلار یې څنګه په دې خاطر چې ولې په اعتراض کې ګډون کړی وهلې ډبولې ده. هغې وال سټریټ ژورنال ته ویلي له بل هېڅ شي دومره نه ویریږي لکه څومره چې له خپل پلار ویریږي. د مرجانې په وینا د طالبانو په وړاندې هم د هغه څه په خاطر چې پلار یې پرې تیر کړي غږ پورته کوي. ورسپانې په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې د ښځو د ځان بسیاینې په لور د شوي پرمختګ یادونه کړې. وایي مرجان امیری د خپلې کورنۍ د مخالفت سربیره له پوهنتون فارغه شوه، دنده یې پیدا کړه او غوښتلی ډیپلوماټه شي. هغې وال سټریټ ژورنال ته ویلي د طالبانو په واکمنېدو هر څه بدل شول او کورنۍ ورته وویل چې ډېر زر به په کور کې له ناستې سره بلد شي. هغه څه چې مرجانه وایي وبه نه مني او تر پایه به د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ډیلی ټلیګراف رسپانې په افغانستان کې پر بشري وضعیت تمرکز کړی او لیکلي دي چې د برتانیا 15 خیریه بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د بسپنې راټولولو یو شریک پروګرام پیل کړی. د رسپانې په وینا جګړې، وچکالۍ، د کووید 19 ناروغۍ او نړیوالو بندیزونو د شاوخوا 40 میلیونه وګړو د هیواد د اقتصادي سقوط او بشري بحران په درشل درولې. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کوي چې د افغانستان تر نمایي زیات وګړي د محل کافي خواړه نه لري او په دې کې تر ټولو زیان ګالي ماشومان دي. په برتانیا کې د پیښو د بیړنۍ کمیټې اجرایی رئیس سالی سعید ډیلی ټلیګراف ته ویلي 8 میلیونه کسان په افغانستان کې همدا اوس د قحطۍ په درشل کې دي. د ښاغلي سعید په وینا ماشومان دغلته هره ورځ مري او تر 1 میلیون زیات هغه افغان ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي راتلونکو میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخ دي.
ازادي رادیو اوري په خزنی کې د یو خصوصي پوهنتون رئیس ډاکټر میراج وقار چې درېونه مخې لا درک شوی او مړې وړ مورز او موندل شو. په ټولنیزو رسنیو کې طالبان د هغه د وژل کېدو مسول بلل شوی، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي د نوموړي د وژل کېدو په اړه بې خبري کوي. نور په دې رپورت کې
د چهارشنبه په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې راپورونه خبره شول چې په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون رئیس وزل سوای دی. وزل سوای کس ډاکټر میراج وقار د سلطان محمود پوهنتون رئیس دی. ډاکټر میراج شاوخوا درې اونۍ وړاندې تختول سوای وو چې د سې شنبه په ورځ مړی موندل سوای دی. هڅه مو وکړه چې د نوموړي د وزل کېدو په اړه د هغه له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو د هغه کورنۍ د ډاکټر میراج د وزلو په اړه له څه ویلو ډډه کوي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي د ډاکټر میراج وقار له وزل کېدو بېخبري ښیي. د غزنی امنیه قومندانۍ د حوزو مسول قاری هبت الله وایي موږ په ټولو حوزو او ولسوالیو کې هیڅ داسې پیښه نه لرو. موړی وایي موږ ته کومه اطلاع نه ده راغلې، کېدای سي دروغ وي. له ټولو حوزو او ولسوالیو څخه کومه داسې اطلاع نه لرو. شاوخوا 45 کلن ډاکټر میراج وقار د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسیدونکی و. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پخواني نظام د سقوط پر مهال د طالبانو لخوا د بې محاکمې وزن او شکنجې موارد مستند کړي دي. د سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور سو ویلي دي چې طالبانو پر کابل د ولکې ټینګولو په ورځو کې قومي او مذهبي اقلیتونه د پخواني دولت سرتیري او هغه کسان چې دوی د دولت پلویان بلل د انتقامي حملو په ترڅ کې وزلي او شکنجه کړي دي. خو د طالبانو وایندویانو ډیری وخت دغه ډول اداوي رد کړي دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د کابل یو شمیر خاريان چې غواړي پاسپورت واخلي له طالبانو د پاسپورت ریاست له چارواکو د پاسپورت دفتر د جر پرانستلو غوښتنه کوي. د پاسپورت رئیس بیا وایي چې دغه بهیر به په څو لنډو ورځو کې په کابل کې بیرته پیل شي او د هغه په وینا هغه بایومتریک ماشینونه چې زاړه تقریبا تکمیل شوي دي. نور په دې راپور کې
مریض ډیر په وضعیت خراب کې کور کې راته پراته دي او موږ سخته پاسپورت
عبدالصبر د کابل اوسیدونکو دی. دی وای خور یې ناروغه ده او غواړي د درملنې لپاره بهر یوسي، خو په کابل کې د پاسپورتونو د بهیر په ویش کې د ځنډ له امله تر اوسه نه دی توانېدلی. عبدالصبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت د پاسپورت پر ریاست نیوکه وکړه چې د یوې میاشتې په تېرېدو سره لا هم نه دی توانېدلی چې شته ستونزې هواري او د پاسپورتونو د ورکړې پروسه بیا پیل کړي.
په وضعیت خراب کې کور کې راته پراته دي او موږ سخته پاسپورت اړتیا درلود. ریاست پاسپورت کې لږ زره توجه وسي چې د ریاست پاسپورت واشي د موږ مشکل حل سي.
د پاسپورت یو غوښتونکی مسعود وایي آنلاین فرم لري او د پاسپورت ریاست لخوا د تنظیم شوي جدول پر بنسټ یې نوبت هم نږدې شوی دی، خو تر اوسه په تمه پاتې دی.
تقریبا دو ورځ پاتې وو چې موږ لاړ شو خپل بایومتریک وکړو او پاسپورټونه به واخلو، خو بدبختانه دغه سیستم بند شد، موږ کولی نه شو چې لاړ شو. اوس ورته منتظر یو چې همدغه انشاءالله جوړ شي چې موږ خپل بایومتریک وکړو.
دوی د پاسپورت ریاست له مسؤلینو غوښتنه کوي چې ستونزې ژر حل او د پاسپورتونو د ورکړې درول شوی بهیر بیا پیل کړي. پاسپورت ریاست یوه میاشت مخکې د مسؤلینو په خبره د تخنیکي ستونزو له امله کابل کې د پاسپورت ویش بند کړه، خو د دیرش ورځو په تیریدو لا هم دا ستونزه نه ده هواره شوې چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی د چهارشنبه په ورځ د خلکو د دې اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل:
نو الحمدلله ازیاتر امکانات موږ را پوره کړی دي، ماشینونه را پوره شوی دي، یو څه په کم اندازه باندې پاتې دي، هغه به په دا درې څلور ورځو کې پوره شي. نو انشاءالله په دا نږدې څو ورځو کې به د پاسپورټ هغه فعالیت په مرکز کې هم بیرته شروع شي. موږ ډیر کوشش کړی دی چې د خلکو دپاره اسانتیاوې برابرې کړو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د معلومات پر بنسټ تر اوسه دوی د افغانستان 1340 اوسیدونکو ته پاسپورتونه ویشلي چې له دې درکه 600,000 افغانۍ عواید هم ترلاسه کړي دي.
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه یو، د مازوند په خطر کې ده.
افغانستان کې د امن د ډیرو کورونو د تړل کېدو لامل څه دی؟ د کورونو څه اهمیت درلود؟ نشتوالی څه ستونزې رامنځته کولی شي؟ دا نور بسته د دیونه خبرونه کې پر همدې حقیقو دا پنځشنبه په ورځ د افغانستان پر وخت 12:30 بچي لا آزادې راغلي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د یو مشهور فعال کورنۍ وای ورسره لدی چې ادریس خټک د پوزي محکمې لوري د جاسوسۍ په تور محکوم او په 14 کال بند محکوم شوی، له هیڅ شي خبر نه دی. نور بل اسمت سروانه وورو.
د بشری حقوقو مطرح فعال ادریس خټک په پا پاکستان کې لڅو کلونو راهیسې د هغو کسانو لپاره کمپاین کوي چې په جبري ډول بيدرکه کیږي. خوده په خپل د بيدرکه شکار شو. اته بنزوس کلن ادریس خټک له 2019 څخه له هغه مهاله بيدرکه شو چې د پاکستان استخباراتي مامورینو پر رڼا ورس یو موټر ته وخېژاو او نامعلوم ځای ته یوړ. تر و میاشتو پوری د خټک کورنۍ نه پوهیده چې نوموړی چیرې دی او ولې نیول شوی دی. وروسته د پاکستان پوز په یو نادر اعتراف کې ومنله چې ادریس خټک نیولی او د خیانت تورې پرې لګولی دی. اوس د کورنۍ او مدافع وکیل وایي چې ادریس خټک د یوې پټې پوځي محاکمې په لړ کې د جاسوسۍ او بهرنیو استخباراتي ادارو ته د حساسو معلوماتو د ورکولو په تور په 14 کال بند محکوم شوی دی، خو لا هم څرګنده نه ده چې نوموړی چیرې دی. چارواکو خټک ته د دسمبر په 14 ورکړې سزا اعلان کړې نه ده او د کورنۍ له دوسیې به خبر ساتلې ده. د ادریس خټک یو وشکلنه لور تلیا خټک د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل: لمړی دوی زما پلار ونیو، بیا یې به درک کړ، اوس یې په جرم محکوم کړی. خدای نه دی ویلی چې دوی د خلاف کوم شواهد موندل دي. دی دا هم ویل چې کورنۍ ته رسمن نه دی ویل شوی او د محاکمې او سزا په اړه د پوز یو افسر په بیره د ټلیفون لاري ورته ویلی دی. تلیا خټکوی بیل دی چې د پوز افسر د جزئیاتو په اړه ورته څه ووایي، دی ته ویل چې د پلار جرم جاسوسي و. دی زیاته کړه د خپل پلار په اړه د هغه له مدافع وکیل هیڅ راز معلومات نه دی ترلاسه کړی. دا زیاتوی د 14 کال بند معنا دا چې پلار به څلور اویا کلن وي چې سزا بشپړوي، هغه هم په هغه صورت کې چې روغتیا په برخه وي. خټک د قند یا شکر ناروغي لري. د ادریس خټک مدافع وکیل خالد اپریدی مشال رادیو ته وویل چې دته هم د خټک د محاکمه یا سزا په اړه څه نه دی ویل شوی. خټک سره لدی چې یو ملکی وګړی دی، د پوځي محکمې له لوري د بندو دروازو شاته محاکمه شوی. د ده د مدافع له لوري دا غوښتنه چې هغه دی په ملکی محکمه کې محاکمه شي دوه ځلې رد شوی ده. د بشری حقوقو ډلو د خټک د محاکمې پټوالې غندلې او ویلې دي چې دا د منصفانه محاکمې له حق د فعالانو د حق سرغړونه ده او د کورنۍ او مدافع وکیل له قانوني مراجعو راګرځولې دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو ادارې چې د پاکستان د پوز مطبوعاتي مرکز ګڼل کیږي په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د طالبانو حکومت د نه شپې د محکمو لپاره رئیسان وټاکل. دا رئیسان د سترې محکمې له لوري ټاکل شوی دی. د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې په نړۍ کې د بندي خبرلانو په کلنۍ راپور کې ویلي ساګ کال وډه شو هیوادونو کې 293 خبر اعلان بنديان او د غراسه کال پنړي کې 240 خبر اعلان وجل شو چې تر ټولو ډیر په افغانستان کې. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري پرون د ازبکستان د ترمز بندر لاري افغانستان ته 40 بشري مرسته واستوله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذي وای متحده ایالاتونو د کوواکس پروګرام لاري د افغانستان خلکو ته 1,000,000 دوز کورونا زد واکسین مرسته کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تر اوسه پورې د کورونا په نوې بڼه او مایکرون د چا د اخته کېدو پیښه نه ده ثبت کړې. خو د افغان جاپان روغتون مسؤلان وایي چې د دې اومیکرون د ټیسټ آلې نه لري. د پاکستان لپاره د امریکا نومول شوی سفیر ډونالد برم د امریکا سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې پاکستان کې به د ترهګرو ډلو پر ضد د پریکړې اقداماتو پر التیا ټینګار وکړي.
تاسو لا پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالکوري ولسوالۍ د چکنوز د کلینا ګلدین تای سره په تماس کې مدلل کوم سلامونه وایم. بعد سلامه دا درخواستوم دی چې په افغانستان کې 15 ولایتونو کې پاسپورتونه خلاص شوي دي، خو د ننګرهار ولایت کې پاسپورتونه نه دي خلاص. د ننګرهار ولایت بند سند دي، کار جن نشته، روزګار نشته. د موږ غوړو زمون د لپاره پاسپورتونه خروش او موږ پاسپورتونه جوړ کړو چې کوم ملک مزدورې د لپاره زو نو کولای شو چې موږ لاړ راکو. همدارنګه په افغانستان کې نو خونه ورځ په ورځ هم چې پورته روان دي راښکته کېدو کې نه دي. که څه هم د مریضانو لپاره د وینې اخلي خو پوښتنه نشته دی چې د لاسو شی په بزرو په خرڅېم تاسو څه نشته دی چې پوښتنه کوي چې دا ولې د لاسو په شی د زرخم کې د ظالم مخننه ول شي. همدارنګه چې څوک یو شی ګران خرڅي خپل باندې ظالم دي. همدارنګه زمونږ مریضان دي، موږ د پاکستان لپاره تاګ را تاګ په افغانستان کې هر شی د خصونه وته دي. خو پاکستان له اروپا پاسپورتونه زمونږ نشته دي. پاسپورتونه څه ته زمونږ لپاره پاسپورتونه ځل شو مونږ کولای شو چې پاسپورت باندې خپل مریضان ویسو او ورته د درملین لپاره د هغه لپاره کسب برابر کو. کثیر نظام او هر څنګه وته شو مونږ شنیز نظام ته زمونږ د درخواست دي. غریب خلکو په درد باندې غم او خو د قسم تکلیف سره د مسلمانان مخامخ دي. غاری او ملک تاګ را تاګ د لپاره زمينه برابر رشي. الله دې وکړي چې موږ د پیغام نشر شي او د دې غریب خلکو غم وخورو چې دا کوم تاکید د خمسه جې مخامخ دي. د دین ریو بس وسلام ګل دین چکن اوروال
زه احمد لا احمدي د اوروزګان ولایت تخاص اوروزګان ولسوالي تاسو ته مخفر ما یو ابو زو زه تور د کلې وسیادو ته ما ورو را خلې بل سمې دا خو دې شور د خلک وړاندې دي ستر دي دا خلک اخر څوک دي. دا نه دی افغانستان ولست دا ته لې ښاله وکړ دروازه ولې دل مې کار سامه کې څو سامه یو بل د خالي پر څو کې و چې دا د نړیوال کم رس کوي دا یو هم دا غوړنانو کنه رسیدي دا روزګار څخه څنګه ضروره کا تاسو دا د طالبانو کمانډانان دي یا طالبانو سره جن دي اړیکې دي. حتی تر تاسو دې خپل خلک په اړه د ورته څخه تاسو په جمعه کې چې ګورډه څخه مخکې باندې دا چې ولزاد دا غړي راځي صدا خل له راځي دا پیغام نشه کړو نور نور کولې دا له څه شرف صدا خل زرم چې دا مستحق کول زمي ته دا شی وات چې دا کوم شی چې د دې د نړۍ په اړه د خاطر خراج دې څلور مو سره له هم په دنیا شي مستغرب رسیدل.
ستاسو پیغام